라디오.
سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د فایل خبري مجلې ته زه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي.
د دواړو ملکونو ترمنځ دوالخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه
د پوهنې د تعلیمي نصاب ځینې مضمونونه په یو بل کې مدغمیږي.
موږ وطن دوستي تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یوه ده.
نن د ثور د خونړۍ کودتا درې څلوېښتمه کلیزه ده.
ثور په افغانستان کې د مهمو تاریخي بدلونونو میاشت ګڼل کېږي. په تیرو پنځو لسیزو
او اروپایي ټولنې د استرازینیکا د واکسین جوړولو پر کمپنۍ دعوه کړې. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اومه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 هغه قانونه یې په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو شپونکي د وژنې خبر ورکوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر هغو قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره کیندنې کولې د کیندنو مخه نیول شوې ده، خو هڅې روانې دي څو په هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته د دې چارې مخه ونیول شي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کله به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سرو وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د یو ماین په چاودنه کې یو شپونکی ماشوم وژل شوی دی. د والی ویان وحیدالله جمعزاده پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د 10 کلن ماشوم چې رمه یې پیوله پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې ووژل شو.
نن د ورځې په جریان کې یو ماشوم چې اصلا دغه ماشوم د شوبار د کلي و خو د چرګو پر سیمه کې د ولسونو پاتیامنه غنمو باندې مزدور و چې د هغوی میږې مې پهولې د وسلوالو مخالفینو په لویه لاره کې د ځای پر ځای شویو ماینو برابر شوی ده چې پر شهادت رسېدلی.
د راپورونو له مخې په دې سیمه کې 4 ورځې مخکې هم د یو ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نشي ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه شوې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کېږي خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی، نو بیا به پس د هغې له دې څخه جدي تر اقدامات ترسره کېږي.
په هند کې چې ډیری افغانان ورته تګ راتک کوي د کورونا د نوې څپې له امله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي چې د هیواد ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ په هنداره کې وګورئ. ښایي د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یو رسمي بیان کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو ورځو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډل وژنه یا جنوسایډ وبلل. د ایران روغتیایي چارواکي په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکوي چې دا شمیر به په راروانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 496 کسان وژلي چې دا په وروستیو ورځو کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 70 واوښت. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 21,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر هم ورکړی چې له دې سره په دې وایرس د اخته شویو کسانو ټول شمیر له 2,400,000 اوړي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال د لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون په کوټه کې د عدلي او قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلۍ له جریانه د راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادي په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژلو په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریځ ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق وخی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ له پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و خبرې اترې ګټورې وي او پر ډیرو هغو مسلو چې دواړو لورو اختلاف پرې درلود موافقې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثباته افغانستان یې ډېرې ګټې خوندي کولی شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په 2 ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نه ډار په بنیاد باندې تنظیم.
ښاغلی داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یوه دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان یې ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو می لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه طرح د کار د پیل خبر ورکوي چې لمخې به د ښوونځیو ځینې مضمونونه یو په بل کې مدغم شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې طرح لمخې هغه مضمونونه چې د محتوا له اړخه یو شان دي یوځای کیږي، او د دې کار په عملي کولو سره به د ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر ډیره حل شي.
وروسته له هغې چې یو شمېر زده کوونکو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت په اړه انتقادونه وکړل، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. د دې وزارت ویاندې نجیبه آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طرحه په لومړي پړاو کې د له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو د کمښت ستونزه به په ښوونځیو کې حل شي.
د دې طرحې اساسي هدف یا موخه دا ده چې هغه مضامین چې د محتوا له اړخه دوی یو ډول باندې دي، یا دا چې ځینې مفاهیم دي چې په بېلابېلو مضامینو کې تکرار شوي دي. مثال په توګه موږ وطن دوستي، تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یوه ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دا ټول ته یو تر لاندې راولو، ځینې مضامین به بل سره مدغمیږي، تر څنګ په دایمي ډول د ښوونکو د کمښت مسله حل شي.
د اغلی آریان په خبره دغه طرحه به په امتحاني ډول په ځینو ښوونځیو کې پلی شي که یې پایله مثبت وه، له هغې وروسته به په ټول هېواد کې پلی شي. اغلی آریان وایي دغه طرحه د حق الزمی ښوونکو د ګمارنې مخه نه نیسي او له بودیجوي ستونزو وروسته به هغوی هم جذب شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا مشر فضل احمد فضل وایي دغه طرحه د پوهنې د وزیر د ښه کېدو لپاره مرسته نه شي کولای.
تاسو پوهیږئ چې هر مضمون خپل محتوا لري او که موږ دوه درې مضمونه یو ځای کړو، یو په ضخامت زیات وي او کوم تدریسي ساعت چې دي هغه ورته کافي نه دی، او بل معلم هم نه شي کولای چې تقریبا دوه یا درې مضمونه یا دوه مضمونه حداقل یو ځای شي هغه مؤثر تدریس هغه صورت ومومي. نو دا کله چې هغه کیفیت د معارف اوس هم
په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي هم د پوهنې وزارت دغه طرحه د دوی د اړتیاو پوره کولو ځواب ویونکي نه بولي.
خپل
خو ځینې زده کوونکي بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه د ستونزو د حل لپاره ګټوره بولي. په کابل کې د غازی عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی اسدالله د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د دې طرحې خبرې کوي چې له دې وړاندې په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو د ښوونکو له نشتون څخه شکایت کړی و. مودې وړاندې په کابل ښار کې د دیارلسمې ناحیې اړوند یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو د دې ستونزې د حل په مخه لاریون هم کړی و. دوی ویلي وو چې څه ناڅه میاشت کېږي درسونه یې پیل شوي، خو د ښوونکو د نشتون له وجې درسونه شاته پاتې.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوي پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي، خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 18مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي، نو څه به کیږي؟ ورسپانه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي، په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یوه الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونه لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونه په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې ښیي طالبانو هم تغییر کړی او هم نه ده کړی. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې به کولې، خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړی ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسی خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي تر څو په هیواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول سي، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادي پلوی نه دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري نن د غوي ومه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له درې څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې پسې د ثور اتمه راځي چې د شوروي پلوي نظام له نسکورېدو سره سم کابل ته د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو د ننوتو له ورځې سره سمون لري. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پېښ شوي، او څوک څه خبر ښایي د دې میاشتې پر روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان واوسو.
د ثور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د ړنګولو لورځ سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړه او جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زر درې سوه یو اویم لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې، د ثور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره یې ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د ثور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینی پوځي او د ډاکټر نجیب الله پلوي امان الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړي یو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوځي کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضب و، هلته اخبار لوست و، هلته کتابونه ولوستو، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې مونږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تعمین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
د ښاغلي امان په خبره مجاهدین هم د ثور په اتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د ثور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوي چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د ثور میاشتې په شپږمه جوړه شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په ثور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د استرازینیکا کمپنۍ پر وړاندې حقوقي دعوه کړې او ویلي دي چې د کورونا ضد واکسین د تولید د کمپنۍ له اروپای ټولنې سره د قرارداد له موادو سرغړونه کړې. د استرازینیکا کمپنۍ د اروپای ټولنې دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پر استرازینیکا کمپنۍ حقوقي دعوه کړې چې نه ده توانېدلې له دې ټولنې سره د کړي قرارداد له مخې د کورونا ضد واکسین ورسوي. اروپایي کمیسیون د دغې حقوقي دعوه پروسه د اپریل په درویشتمه پیل کړې او ویلي دي چې دغه بریتانوي او سویډنۍ کمپنۍ د شوي قرارداد د ځینو مواردو درناوی نه دی کړی، او هغه په داسې موقعیت کې نه ده چې د یوې باوري ستراتیژۍ پر اساس دا مسله یقیني کړي چې په خپل وخت به د واکسینو ټاکلي ډوز ورسوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د دې اجرایوي ارګان ویاند استیفان د کرسماخر پرون دوشنبه وکړه او زیاته کړه، موږ غواړو دا یقین حاصل کړو چې د واکسین کافي دوزه چې اروپایان مستحق دي او په قرارداد کې ژمنه شوې ده ورته په بیړه رسیږي. د اروپایي کمیسیون ویاند دغه راز ویل، له استرازینیکا سره د شوي قرارداد له مخې دا کمپنۍ مکلفه ده چې کافي هڅې وکړي تر څو تر جون میاشت پورې 300 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه کمپنۍ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 10 میلیون ډوزه واکسین چمتو کړی او ویلي دي چې کولی شي په دوهمه نیمایي کې یوازې 70 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه راز په پام کې و چې اروپایي ټولنه له دې کمپنۍ څخه 100 میلیون ډوزه نور واکسین هم وپیري، خو اوس له دې کاره ډډه کړې ده. استرازنیکا ویلی چې دغه حقوقي دعوا چې د بلجیم محکمې به فیصله کوي بیا اساس ده او په وړاندې به قوي دفاع وکړي. اروپایي ټولنې په تیره بیا پر استرازنیکا له دې عمله انتقاد کړی چې بریتانیا ته یې له قرارداد سره سم د واکسینو ډوز رسولی او اروپایي ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 1.5 هغه کانونه په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا وزارت وایي چې په ځینو د کانونو کې د خپل سرو کیندنو مخه نیولې او په ځینو نورو کې د دې کار د مخنیوي هڅې روانې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم شپونکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان ازادۍ راډیو ته وویل دا 10 کلن ماشوم چې رمای پووله پرون د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نه شي، ټولو هوایي شرکتونو ته یې لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د وزارت ویلي چې په کاونډیو هیوادونو کې وضعیت د نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اثر وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیر به په روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي.